آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پکتیکا د وازی خوا په ولسوالۍ کې جګړه سخته شوې. سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې حل ډیر وخت غواړي، او نن برتانوي الوتکې د سینای د ټاپونه د برتانوي سیلانیانو د انتقال لپاره ورغلي دي.
نن د جمعې ورځ ده. د 2015 کال د نومبر د میاشتې شپږمه ده. د پکتیکا ولایتي شورا ویلي دي چې د وازی خوا په ولسوالۍ کې جنگ هر ورځ زور اخلي. د غور والی ویلي دي چې د رخشانې د سنگسارولو د پیښې په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوي دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدلی شئ. اوس زه زیبا خانم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د ځینو باوري سرچینو په وینا پوره یولس ورځې کېږي چې د پکتیکا د وازی خوا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، او جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې حکومتي تاسیساتو ته رسیدلې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې وسلوال طالبان چې په درنو او سپکو وسلو سنبال دي، د ولسوالۍ په مقام امنیه کمانډانۍ او د سرحدي پولیسو په قرارګاه باندې پرله پسې حمله کوي. ښاغلی سلیمان خیل وویل چې بېګا شپه په وازی خوا کې درنه جګړه وشوه او اوس هم روانه ده. د پاکستان لخوا زیات طالبان راغلي دي، درنې او سپکې وسلې هم د هغه لوري راځي. لس ورځې کېږي چې د سیمې خلک په خپله جنګیږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی دی چې حالات په خپله وګوري. د جمهور رئیس د مرستیال نطاق سید ظفر هاشمی د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې جمهور رئیس د لوګر د سیمه ییزو چارواکو، خلکو او د خلکو له استازو سره خبرې وکړي او د ستونزو په حق د هغوی وړاندیزونه واورېدل. ښاغلی هاشمی وویل جمهور رئیس امر وکړ چې باید د کابل او د لوګر د امنیتي قمندانانو ترمنځ همغږي او هماهنګي زیاته شي، او همدغه راز په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب د مخنیوي، د قانونو د رئیستلو او د امنیتي قواوو د جلب و جذب پروسې باید ښې شي. بل پلو د غور په ولایت کې د رخشانې د سنگسارولو په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوي دي. دا خبره د غور والی کړې ده. په دې هکله رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو ویلي دي چې فرانسې به د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د اقلیم د کانفرنس په دوران کې د یوې میاشتې لپاره په خپل سرحد باندې کنټرول ټینګ وساتي. ښاغلی برنارد دغه خبرې د بی ام اف ټلویژن ته په مرکې کې کړې دي. هغه وویل چې دا اقدام به د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې چې د نومبر د 13 نه واخله د دسمبر د 11 پورې به دوام ولري وکړی شي. هغه زیاته کړه چې په پولی کنټرول به د کانفرنس د شروع کېدو نه مخکې او وروسته د یوې هفتې لپاره دوام ولري. فرانسیا به هغه قانوني لارې چارې لټوي چې نورو اروپایي هیوادونو د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه د زیاتو بې کورشو خلکو او مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ایزی جت برتانوي هوایی شرکت ویلی دی چې د شرم الشیخ نه د سلګونو برتانوي سیلانیانو د انتقال لپاره الوتکې لیږل شوې دي. دغه الوتکې د هغې پیښې نه وروسته استول شوي دي چې مصر په برتانوي الوتکو باندې د دغه هیواد جګړه ځپلو سیمو ته په تګ بندیز ولګاوه. ایزی جت چې یوه برطانوي هوایی کمپنۍ ده وایي چې د دوی د تقسیم اوقات سره سم به لس الوتکې ورتللې، مګر اوس به د دغه بندیز د وجې د لسو نه یوازې دوه الوتکې وکړی شي چې شرم الشیخ ته ولاړې شي. د مصر چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي چې ولې په برطانوي الوتکو بندیز لګولی دی. د دې نه مخکې د برطانوي چارواکو خبره وه چې د روسیې الوتکه چې پکې 240 کسه ووژل شول، کېدای شي چې پکې بمونه ځای په ځای شوي وي. برطانیه د هغې نه وروسته سینا ته د الوتکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. برتانوي چارواکو ویلي و چې هغه به د جمعې په ورځ د مصري چارواکو سره د شرم الشيخ د هوایي ډګر د امنیتي تدابیر په حق له خبرونو وروسته پروازونه پیل کړي. د جمعې په ورځ ځینې هوایي کمپنیو د قاهرې نه مسافرین د سامانونو د وړلو نه منع کړل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنځم په ورځ ویل چې دا ممکنه ده چې د روسیې په الوتکه کې بمی خودل شوی وي او له دې کبله الوزول شوی وي. هغه د کایرو رادیو ته داسې ویل دي:
I think there is a possibility that there was a bomb on board and
منګه په دې باندې ډیر وخت ولګو چې زمنګ خپل تحقیقاتي ډلې دا معلومه کړي چې وجه سو چې د روسي الوتکه وغورځیده. دا سم امکانات موجود دي چې خای په دې الوتکه کې به بمې خودل شوی وو. د برتانیې صدر اعظم هم ویلي وو چې دا سم امکانات موجود دي چې په دغه الوتکه کې بمې خودل شوی وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. خبرونه ته ادامه ورکو. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2010 کال پورې چې د هغه د جمهوری ریاست دوره به ختم شوی وي، د اسرائیلو او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په حق له کوم خاص پرمختګ ونه کړي. تفصیل د شافی سردار نوري.
دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته ځي. دا ملاقات به د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په شکولو باندې متمرکز وي. د اسرائیلو حکومت د ایران سره د اټومي موافقې سخت مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ لپاره د امنیتي شورا رئیس روب میلی وایي چې اوباما به د نتنیاهو سره د دغه ملاقات په دوران کې د فلسطین په هکله په پالیسیو هم خبرې وکړي. هغه وایي ولسمشر ویلي دی چې موږ باید یوه رښتینې اندازه ولګوو چې د ده د دورې په وخت کې د دغې مسالې حل ممکن نه وي او کیدای سي چې د دغو دواړو خواوو ترمنځ کومې ګټورې خبرې هم ونه سي. خو په 2014 کال کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وسوې.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د نایجیریا حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ملک په شمال ختیځ کې د مهاجرو لپاره یو کمپ جوړ شوی دی چې قریب 2500 تنه پکې زیاتې شي. دا هغه کسان دي چې په ملک کې د بوکو حرام د ډلې د جګړه مارانو د لاسه د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کم د جوړېدو نه وروسته داسې ښکاري چې د غشخړې به ادامه ولري. چارواکي وایي چې هغوی کوشش کوي چې د بې کوره شوو خلکو دپاره په دې کم کې د ښوونځي او نورو اساسي ضرورتونو انتظام او بندوبست وکړي. په جګړه ځپلو سیمو کې د 18 میاشتو نه زیات وخت تیر شوی دی چې ښوونځي تړل شوي دي او زده کوونکي نشي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د بوکو حرام ډله په خاصه توګه په ښوونځي باندې حمله کوي. داسې ویل کیږي چې د بوکو حرام د جګړې د وجې په زورګونو خلک د خپل کورونو پرې خودو ته ارشیو دي او ځنې د خپل خپلوانو او دوستانو کورونو تدلیلي او هلته اوسېږي.
بلونه با د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو ترمنځ مناظره ته تر هغه چې مخکې ول شو کم اشخاص حاضر شي. دوی با د لسو په ځای اته تنوي. دغه اته تنه چې د فاکس په ټلویزیونی شبکې کې به مناظره ته دوام ورکړي، په دغه کې میلیارډر ډونلډ ټرمپ، د طب متقاعد ډاکټر بن کارسن، د فلوریدا سناتور مارکو روبیو، د ټکساس سناتور ټیډ کروز، د فلوریدا پخوانی گورنر جیب بوش شامل دي. او شمالي کوریا دغه هیواد ته په هغه دوو تنو باندې د داخلېدو بندیز لړې کړې ده چې د شمالي کوریا او جنوبی کوریا په یو ګډ کمپنۍ کې کار کوي. شمالي کوریا 13 اونۍ دغه بندیز لګولې او ویلي وو چې دغه دوه تنه به د کیسیون کمپنۍ ساحې ته نشي ورتللې. شمالي کوریا د دغه بندیز په حق له کوم تفصیل نه ورکړي. سیول ویلي دي چې شمالي کوریا د دغه بندیز د لری کولو په حق له هم کوم دلیل نه دی توصیه کړي. په دغه دواړو هیوادونو کې داسې کمپنۍ شته دي چې د یو بل هیواد کسانې په دندو ګمارلې دي او دا وخت په زرګونو کسان د یو بل هیوادونو په کمپنیو کې کار کوي. د دغه کارکوونکو مسله د دواړو ګاونډیو کوریاګانو ترمنځ اکثره د لانجې د راپیدا کېدو سبب ګرځي. تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیکا ولایتي شورا او د وازی خواده ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې جګړه هر ورځ زور اخلي او امنیتي قواوې کمزوري کیږي او وایي چې له همدې کبله ممکن دغه ولسوالۍ د سقوط د خطر سره مخامخ شي. ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
د ځینو موثقو سرچینو په وینا پورې ولسوالۍ کې چې د پکتیکا وازی خواده ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، دغه سرچینې وایي جګړه د ولسوالۍ مرکز پر حکومتي تاسیساتو را محدوده شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل امریکا غږ ته ویل وسلوال طالبان چې په درنو وسپکو وسلو سنبال دي، د ولسوالۍ پر مقام امنیه قومندانه او د سرحدي پولیسو پر قرارګاه پر لپسې خپلو حملو ته دوام ورکوي.
په واځ خو کې بيګاش په بيخي درنه جګړه ته رسېږي. د ټول شپه جنگو کې طالبان بيخي ځات پاکستان نو خو تر اوسه دي سکیلا سلایم دغه خوراغري د خفيفه سلایم ټول دغه خوراغري دي. اوسن جګړه روانه ده. په واځ خو چې د محل خلک د منطقه خلک تر اوسه پر خپل جنگي دي تقریبا 13 ورځې کې ځړه خلک خپل باندې حالت جنگي.
د پکتیکا ولی امین الله شریف د ورځې مخکې ویلي چې واځ خو ته د مرستندوی قوتونو په لګلو سره وسلوال طالبان په شاتم بولي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې کنټرول کړی دی. مګر د سیمې اوسیدونکو د ولایتي شورا رئیس یاد خبره ردوي. دوی وایي د ولسوالۍ لاره د غوښتې نومې سیمه کې طالبانو تړلې چې زیاتره وخت ملکیانو ته هم پرې د تلو راتلو اجازه نه ورکوي.
د موږ له دولت خواسته چې دغه ته یو سم کوي پروګرام ونیسي. هلته دې کوي ځواکونه ډېر ولېږي. خو بیا ته اوس پورې نه امکانات په کافي اندازه باندې انتقال کړي دي او نه دوی خپل ځواکونه هلته لېږلي دي. که دوی ځواکونه ولېږي یا امکانات خلکو هلته ولېږي، د واځ خوا چې دا مشکلات حل کېږي. دلته د چارواکو ډېر غوره دی.
په ځینو مواردو کې حکومتي مامورینو د دغه جګړې په اوږدو کې د یو شمېر افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړي، خو په مجموع کې د تلفاتو په اړه وروستي معلومات نشته. د سیمې یو قومي مشر عبدالحی امریکا غږ سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حالت بیانولو پر مهال ادعا وکړه چې له طالبانو سره پاکستانی ملیشا ځواکونه هم څنګ په څنګ د حکومت پر خلاف جنګیږي.
اته مشر دې دې سره داغه چې په څه کې له سلاوي دې درې زکو یې په دې یو د نانا د صفه 82 دې و دا چې کې دې مکمل دې سره اسن را دې او چې پاکستان دې دې له ټول سره عادت او اعتماد کیږي.
وځي خو دې پکتیکا په جنوب کې پرته سرحدي ولسوالي ده. د سیمهوالو اندېښنه ده چې دغه ولسوالي سقوط شي ډېر احتمال دی کېږي چې شاوخوا نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولويږي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی امین الله شریق هم امریکا غږ ته تایید کړ چې جګړه روانه ده، خو وایي ویل چې سیمې ته د مرستندوی امنیتي ځواکونو اکمالاتو د لیږلو په اړه جدي اقدامات کړي دي.
دښمن غوښتل په دې هوډ باندې ټول قوتونه سره یوځای کړي وو چې وکول شي دا ولسوالۍ د منطقې ته سقوط ورکړي. خوشبختانه هلته هغه قطعات چې څومره موجود دي هغه ډېر غښتلي دي، ډېر قوي دي او بالاخره تر اوسه پورې دوی په دې باندې نه توانېدلي او انشاءالله دې توان به ونه لري. دښمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. جګړه اوس هم په دوی باندې روانه ده. دوی ته د اکمالات شوي دي ورته دي او که نور اکمالات هم ضرورت پیدا شي موږ د آمادګي لرو چې د هغې منطقې ته اکمالات ورکړو.
اینی وخت کې طالبانو هم خبريالانو ته په واستول شوې تلیفوني پیغام کې ویلي چې د وځي خو ولسوالۍ زیاتره سیمې په خپل ولکا کې اخیستي او حکومتي سرتېرو ته درانه ځنی تلفات اړولې دي، خو افغان حکومت د طالبانو دغه ادعا نه مني. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د غور په ولایت کې د رخشانی د سنگسارولو په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوې دي. دا خبره د غور والی کړې ده. په دې حق له رپورت تاسو په امره اړه
نو لسکلنه رخشانا سمو د مخ کې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمیر کسانو ترکانو لاندې ووجله. ورسته لاغه چې د دې پیښې ویډیو خبره شو ده نه په افغانستان او بهر ګڼ عکس العملونه راو پارول. ویل کېږي چې رخشانی د زور واده ته غاړه نه وایي، خو له هغه چا سره تللې و چې مینه ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې ترکانو لاندې ووژل شو چې والی هم یو میرمن سیما جوینده ده. کله چې مولا سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانه په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلی کنه، هغه وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي مو کسان پیژندلی دی او کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژل چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله هم دا وه چې په خپله خوښه واده وکړي.
د دې ډلې چې د انجلې څنګه سر کړی سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مهم پیژندل چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته ل ویلو بخنه غواړو. کسان ویل کیږي هغه سیمه چې رخصانه پکې څنګه سر شوی د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پراته ده، خو سیمه جویندوي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتر لري پراته ده. دا نوموړي په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د مېرمن جویندا په وینا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې پاړه چې وخزه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کیږي زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغې زیاته کړه، سیما جویندوی کوالی خزوی کسړی هغه سیمه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې ضمانت نشي کولای. موږ هغه سمو چې په وس کې د دادی چې مرکزی ادارې او د ملي والد حکومت لمشانو څخه وغواړو چې د هوایی او مزکنی وسواکونو لپاره زموږ مرسته وکړي سو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالات کې یو دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والی سیما جویندوی مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه او هغه هم ورسره منلې وه چې په تدابیرو یې بوخت وو. هغې وویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخشانې وژل شوي خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جویندا یو وار بیا پر مرکزي چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړي. نوموړي د رخشانې د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې څېړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کړي.
هر جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایی خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 2.9.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او د اسرایلو ترمنځ پاړیکو کې د خړپړتیانه څو میاشتې وروسته جمهور رئیس براک اوباما د اسرایلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل هفته په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسلې په حل ورسره وغږیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ خړې او جنجالونه زیات شوي دي. د امریکا خبریال ایروپاندا په دې حقله رپورت را لېږلی دی چې د دې موافقې په اړه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ډیره جدي وینا کړې وه چې مخکې هیڅ کله نه وکړي. هغه داسې ویلی
وو،
دا یو بده معامله ده، دا یو ډیره بده معامله ده، موږ د دې معاملې نه پرته هم خو. نتانیاهو کله چې د دې موافقې په حقله چې د امریکا په مشرۍ منځته راغله د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله نو په هغې باندې په ډېر وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس اوباما بې احترامي وبلله. د دې موافقې د اعلانولو نه څه کم یوه میاشت پس اوباما د نتانیاهو اندېښنې رد کړې او داسې وویل، زروی وسله لرونکی ایران اسرائیل او امریکا او نړۍ ته تر هغه ایران ډیر خطرناک دی چې د بندیزونو د استکیدونه به ګټه اخلي. د همدغه سابقې په نظر کې نیولو سره دواړه مشران د نومبر په نهمه په سپینه ماڼۍ کې د 14 ځل لپاره د یو بل سره ګوري. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش ارنس ویلی دی چې په دې غونډه کې نه یوازې په ایران باندې خبرې کیږي بلکې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په جګړې او د اسرایلو د لا زیات امنیت د ساتلو په حق لبه هم بحثونه وشي. هغه داسې ویل،
Mr. Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration as unprecedented.
صدراعظم نتانیاهو په خوا د هغې امنیتی همکاري په اړه خبرې کړې وې چې د اوباما حکومت د اسرایلو سره لري او دا همکاري بے سابقې بللې وه. زه فکر کوم چې همدا د اسرایلو امنیت او هغو نوماتیدونکو اړیکو ته چې زموږ د دوه هیوادونو ترمنځ موجود دي د جمهور رئیس اوباما خصوصي تعهد دی. د فلسطینی چاقو کشانو لخوا په اسرائیل باندې د حملو او د اسرائیل د امنیتي قواو لخوا د فلسطینیانو د وژلو لقبله د غشخړی او جنجالونو لپس زیات شوی دی. جمهور رئیس اوباما د اکتوبر په میاشت کې یو خبری کانفرنس کې د غشخړی وغندلې او ویل زه فکر کوم چې دا په دواړو خواو پورې اړه لري او موږ د هغوی سره مرستې ته تیار یو او دې ته سترګې په لار یو چې هغوی رغون کې اړیکې بیا شروع کړي، خو په عین حال کې اوس هر څوک غواړي چې بیګناه خلک ونه وژل شي. د جان هاپکنز په پوهنتون استاد دانیل سرور ویل دي چې اوباما ډیر څه نشي کولای. هغه داسې وویل
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli presence on the West Bank.
هغه ناقل یهودانو ته نوی کورونه جوړوي. هغه غواړي په لویدي زغاله کې د اسرایلو موجودیت پراخ کړي. او دا په یقیني توګه امریکا او فلسطینیانو ته د منلو وړ نه ده. خدا د دې معنی نه لري چې د سولې فعالیتونه د دوام ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د طالبانو د نوی ډلې اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و ده سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 رادیو آزادی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
راجا چی आवाज جوړ کو جنگل په جنگل کې
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږی کوده د ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ځینو باوري سرچینو په وینا پوره یولس ورځې کېږي چې د پکتیکا د وازی خوا ولسوالي وسوالو طالبانو محاصره کړي او جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې حکومتي تاسیساتو ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی چې هلته اوسنی وضعیت د نږدې نه وګوري. نن د جمعې په ورځ د مصر د سینای په ټاپو کې د سلګونو برتانوي سیلانیانو خپل هیواد ته د بیرته انتقالولو لپاره الوتکې لیږل شوې دي. دغه الوتکې د هغې نه وروسته لیږل شوې چې مصر په برتانوي الوتکو باندې د دغه هیواد د جګړې ځپلو سیمو ته په تګ بندیز ولګو. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې په شمال ختیځ کې د مهاجرینو لپاره یو کام جوړ شوی چې شاوخوا 2500 تنه پکې ځای کېدای شي. دا هغه کسان دي چې په هیواد کې د بوکو حرام د ډلې د جګړمارانو د لاسا د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو ویل دي چې فرانسې به د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د اقلیم د کانفرنس په دوران کې د وی میاشتې لپاره په خپل سرحد باندې کنټرول ټینګ وساتي. خغلی برنارد د خبرې د بی ام اف ټلویزیون سره په وی مرکې کې کړی دي. هغه ویلي دا اقدام به د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې چې د نومبر د 13 نه د دسمبر د 12 پورې به دوام ولري واخیستل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2000 ولسم کال پورې چې د هغه د جمهوری ریاست دوره به ختم شوی د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په حق لکم خاص پرمختګ ونه کړي. شمالي کوریا دغه هیواد ته په هغه دوو تنو باندې د داخلېدو بندیز لري کړی دی چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په یو ګډه کمپنۍ کې کار کوي. بلونی با د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو ترمنځ مناظره ته تر هغه چې مخکې ول شي او کم شخص حاضر شي او هغه به د لسو په ځای اته تنوي. دغه اته تنوي چې د فاکس په ټلویزیوني شبکې کې به مناظره ته دوام ورکړي په دغه کې ملیارډر ډونلډ ټرمپ، د طب متقاعد ډاکټر بن کارسن، د فلوریدا سناتور مارکو روبیو، د ټکساس سناتور ټیډ کروز، د فلوریدا پخوانی گورنر جیب بوش شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته رسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پکې تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.